درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، زه ستاسو استاد یانا صلحی او د لیبیا تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوسته شرق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکترولیز، چې د 129 صفې څخه پیل تر 134 صفې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایدرو لیز ده، چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای شي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپل کولای شو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب چې کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شته؟ اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای شو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپله الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای شو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو؟ تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات چې کړي ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادیږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو؟ په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي، یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي؟ کتود چارج شوي دي. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوه. زو ګرانو زو کوونکو الکترولیتی فایلونه پیژنو چې دا څه ډول فایلونه دي. هغه فایل الکترولیتی فایلونه چې دي د هغه فایل څخه عبارت کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای شي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښی کې ترسره کړي، او دغه د الکترولیز د عملیې په اساس کچیر موږ او تاسو وایي د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته شي، او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړي په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغوی د برېښنا جریان نه تیروي، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کښې به دوی څه شي کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو که چیرې یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیې د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپله یو الکترولیت فایل وایي. نو د دې عملیې د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې یوه سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټري ولرو، او د هغه تر څنګ کولای شو چې د بیټري یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري، یو فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیات چې شي په مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زده کوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیسی د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامد مالګه چې د هغه نه الکترولیس کیږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل سي تر څو د هغوی الکترولیس چې سي عملیه اجرا سي. یعنی که چیرې موږ تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې ده یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړله، سوډیم په مثبت آین سره په مایع او دغسې په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آین خو د ګاز په حالت چې شوه منځته را. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیله سوه، اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیس کړو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیس کې سوډیم چې یو الکترون چې کوي د لاسه ورکوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کښې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کښې تحمس کیږي، انود کښې تحمس کیږي. نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی څه سول، د دوی ترمنځ یو خپله الکترولیز عملیه اجرا سوه او دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کیدل وه. پر ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپېژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه شولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو دا تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کیدای شي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کیدای شي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي سي منځته راسي، یا هم دا د اوبلن محیط کې چې دی خپله یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځته راتلو پر اساس ترسره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي ترسره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي که چیرې په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو، داسې چې دوی مخکې له دې چې پوتاشیم نایتریټ مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو اوبلن محلول وي، نو که چیرې دا الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه شي کیږي الکترولیز کیږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کیدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آین دلته څه شي تشکیل سي. نو عموما هميشه هغه مثبت چارجونه د منفي قطب پر شاوخه او منفي چارجونه د مثبت قطب انود پر شاوخه باندې چشکیږي راټولېږي او ځکه چې اول اخیره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چشکیږي منفي آیونونه تشکیلېږي او د انود په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چشکیږي تشکیلېږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چشوه تجزیه سو. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې وینو د اوبو سره چشکیږي یو ځای داسې الکترولیس کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بل اخیره پوتاشیم په مثبت آیون سره چشوه تشکیل سو یا هم تجزیه سو او نایتریت په منفی آیون سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سو. چې موږ تاسو دغه ډول عملیت یو الکترولیس وایو په اوبلن محیط کې الکترولیس تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیس چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات دي هغه د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي او کلورین چې د خپل یا هغه په کتوت کې جذب شي او محیط د دوی ترمنځ چې شي خنثی رامنځته شي. د خوړو د مالګې د الکترولیس په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشنی تعاملات ترسره شي یو داسې چې او بعد پام دی اساس موږ تاسو وینو دلته چې دوی چې شې سوي دي په دواړو حالاتو کې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل و چې موږ تاسو ویل هایدروجن او اکسیجن چې شکیږي او په هایدروجن او اکسیجن غازات باندې دلته تجزیه کیږي او موږ تاسو ویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شکیږي جذبیږي او کلورین چې د خپل منفي آیون پر اساس باندې نو هغه په انود کې چې شي جذبیږي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط چې شکیږي خنثی کیږي او بل هغه دوه تعاملات موږ تاسو ویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې تر سره کیږي کلورین چې د خپل دلته په منفي آیون سره الته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شسواله کلورین چارج زیات او اکسیدیشن سو او اوبه چې د خپل آیونونه باندې چې کله تجزیه سو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکسي تعامل یا ریډکشن سو چې دا هم ګران زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې شکیږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکسي تعامل ترسره کوي. ګران زده کوونکو موږ تاسو الکترولیز او پیژندل اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی شي د الکترولیز څخه په مل مه کولو کې مل مکاري کې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کې استفاده وکړو. ګران زده کوونکو موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسیدلو چې په دې برخه کې کولی شو وایي چې یو څو سوالونه دي د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي څلور ځواب دي یو پکې انتخاب کی دوهم سوال په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي اوسیدیشن ارجاع ریډکشن او هیټس یو. مننه ګران زده کوونکو موږ تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله لرم ګرانو سکون کو چټوله بجور روغ او صحت مند بوسی او د رختیا جامې مو پتانوسی. ګرانو سکون کو ز تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون د ولسم لوسته شرغلاست وای او هله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. ګرانو سکون کو زموج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د البته ایتر چې د یو سلو د دې شمې صفې څخه تر یو سلو یو سلویشتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کې خپل وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه و کیتونونه و چې یو هم د اوی خپل ایترونه دي چې کچیر موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او پایني وخت شي وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کچیر فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونه کړي کچیرې تعویز کړل شي، موږ او تاسو وینو چې دا هغوی څخه چې لاسته راځي الکول لاسته راځي، یا هم کله چې د الکول د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو الکول لرو، که چیرې د الکول د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ورباندې یوازې یا هم تعویز کړو د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې ورڅخه څه شي ایتر څه کیږي لاسته راځي، چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکال یو وظیفوي ګروپ ته. نو ګرانو زده کوونکو، دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت شي په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زده مو کړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فرسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایتر نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو، یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو، لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شونې نوم اخلو، که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني، او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شونې نوم اخیستل کیږي، خو په پایله کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده، او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو، وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ، لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شونې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل، او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر، دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو، په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه، دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خوا ته هم ګورو او ها خوا ته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای، ځکه دوه دي ډای ایتایل، او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو، او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ، په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو، یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل، نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شونه نوم اخلو چې هغه میتایل ده، او وروسته د لوی پاتې شونه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په پایله کې په آخر کې موږ او تاسو کولی شو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره ترتیب وو چې میتایل ایتایل ایتر، چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شي ده؟ د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو. د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنی کوچنۍ ماویزې نوم واخلو، داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره، او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنی کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي د ایتر د ګروپ سره تړلی اوسي، هغه ورسره څه کوو زیاتوو یا هم اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي، موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسي کلمه اضافه کوو، نو وایي چې میتوکسي میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګوري په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ تاسو کولای شو چې وایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتوکسی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. هغه په درې مثال کې ګران زکون کو تاسو وګوري موږ تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره موږ تاسو داسې کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نومې ښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نومې ښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زه ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ تاسو ایتر وپیژنو اوس معلوم دره چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي کچیر موږ تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای شي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کېدای شي د ولو یعنی د هغو د ایزاوی د ایزومیرو د الکولو د ایزونو د الکولو په نسبت چې شو زه لږ مو سينو زه کوم ورو تاسو پای چې دی د ترونو د شیدو درجه چې شیدا ټیټه ده. نو ام دې ترتیب سره ګران زکون کو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کې دای سي دای ایتایل ایتر چې موږ تاسو ورته په 50 درجه د سانتیګریډ کې وی په جوش راسي. اما کې دای سي چې موږ تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتان ایتر یاد کو هغه کې دای سي په 40 درجه د سانتیګریډ کې چې شتي حل سي. نو په دې اساس وایي چې د دې د شیدو درجه ټیټه ده. او ګران زکون کو کچیر د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ تاسو ځیر سو. البته موږ تاسو ویل سرنګ چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده. نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زکونکو په ایترونو کې ډیره کلکه ده خو د هغوی د پرې کېدلو د هغوی پرې کېدل یا هم له منځه تلل خپل په ډیرو ستونزو سره کېدای شي چې شي تر سره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای شو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپل د ضعیف الکلی خواص په درلودلو سره کېدای شي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کېدای شي چې بیت د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل د هالوجنی تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هالوجنی تیزابونو دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپل د هالایډ سره چش کوي. البته د ایترونو سره هالوجنی تیزاب یا هالایدونه دي چې خپل د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل هالایډ او بیرته کېدای شي موږ او تاسو چش په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ لاندې مثال کې. او بل ګران زده کوونکو موږ تاسو وایو کېدای شي چې په عین وخت کې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کېدای شي چې د برېښنا د جریان د تیرول په وخت کې موږ تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای شو چې خپل چې شلا سره وړو ایترونه لاس ته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. یعنی البته ایتر وینو چې د اوبو سره د په دې ځای کې تعامل کوي د هایدروجنیشن تعامل اجرا کوي او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کیږي لاسته راکړل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. راتو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وای او چې خپل د ایتر څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دی هایډریشن طریقه هم یا د ولای سوچیت ګوګلو د تیزابو یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای شي چې شي تر سره سي چې د په عمومي ډول سره لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ موږ تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې دوی څخه خپل ایتر او اوبه چې شکیږي لاس ته راځي لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ تاسو مثال هم چې کولای شو وځ کولای شو لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل ته د دوه نو الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ تاسو وینو چې خپل د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه تشکیږي لاس ته راځي. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ تاسو کولی شو یو بله طریقه خپل د ویلیام سن طریقه ده چې د ویلیامسن په دې طریقه کې موږ او تاسو کولای شو چې خپل متناظر او غیر متناظر ترونه لاسته راوړو چې د دې طریقې کړنلارې کچېر موږ او تاسو وګورو خپل الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه شکیری لاسته راځي او د اړوند پلیس هلایت ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو چې په عین وخت کې الکایل هلایت لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دې ترمن تعامل تر سره کیږي په پایله کې موږ تاسو وینو چې خپل ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کې د هغوی یا هم د هغه فلز هلایډ ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. ګران زده کوونکو په دې دوو طریقو کې موږ تاسو په دواړو طریقو کې وکولای شولای چې ایتر چې شکرو لاسته راوړو. راځو اوس ګران زده کوونکو دا چې خپل د ایتر لاسته راوړنه موږ تاسو ولوست. یو هم د ایتر مهم مرکب چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګ مایع ده او د بې هوښ کولو خاصیت درلودونکې ده او اخیستونکې ده. خود ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي ډای ایتایل ایتر چې د خپل د انستیزي عمل درلودونکې یعنی البته کچيري د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان کچيري موږ تاسو وګورو په جراحي وخت کې د بهوش کوونکې ماده په توګه خپل د ډای ایتایل ایتر څخه ګټه اخستلای شو. ډای ایتایل ایتر چې د ګران زده کوونکو خپل د عضوي مواد یو شمع حلال د عضوي مواد په خپل ځان کې حلوالای شي عینی وخت کې د ورته تعامل او د ګرنات شودونکو په جوړول کې شي هم خپل د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي او ډای ایتایل ایتر چې د خپل په لابراتوار کې د ایتایل الکول او د هایډریشن څخه هم کېدای شي چې لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبو جذبون کې توګه البته توکو پښتون کې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو سلویش درجه د سنتیګریډ تودوخه کې د دې ترمن چې کیږي تعامل تر سره کیږي او بل اخره موږ او تاسو وینو چې دای ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او ورڅخه چې کیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګران زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې د یو قوي چاودیدونکو خاصیت لري او د هوا سره کېدای چې چاودیدونکو تعامل تر سره کړي نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنه په وخت کې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاس راوړلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وکړو. ګران زده کوونکو اوس راغلو د لوس په دې برخه کې شیخ چپل ارزونه ده یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګران زده کوونکو تاسو د توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوس پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند بوسي د روغتیا جامی مو پتن اوسي. ګران زده کوونکو زه دیانا صالح تاسو شون کې او ځلې بیا تاسو ټول ته د ول سم ټول کې کیمیا مضمون دی ال سم لوسته شرغلاس وای او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده فلزونه چې د یو سلو درو سلويشتمې صفې څخه پیل د یو سلو څلور پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستي و خو بیا هم راځو فلزات چې دی ګران زده کوونکو البته موږ او تاسو عنصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې موږ او تاسو ولیا اصول عتل عنصرونه کښ سوي دي نو په همدې اساس دغه عنصرونه چې دی البته په دروي برخو کې چې موږ او تاسو وای په عمومي ډول په فلزات او غیر فلزات او البته شبه فلزات باندې ویشل سوي دي چې یو هم په دې کې موږ او تاسو غواړو په دې لوست کې فلزات او پیژنو چې خپل فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای شي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. البته موږ تاسو هادي جسمونه ورته وایي چې خپل هادي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېدلای شي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول اسام ته موږ تاسو البته دا ډول عنصر ته فلزي عنصرونه هم